ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوي زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو یو بل خبري کړي او ریډیو ترا بولم. پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبري روان دي. د افغانستان د سولې علي شورا به ډیر ژر د پاکستان سفر کوي. د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی یو غړي ویلي دا ځل به بلدیاتي انتخابات د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن تر سوري لاندې کېږي. په بلوچستان کې حکومت د ټریبیونونو یو نوی پروګرام پیل کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه لرو خو دا پیل له خبرونو کوو. ویونکی اسرار عالم مومند.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي له افغانستان سره د قیدیانو په تبادله خبره ترې روانه دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ویلي پاکستان ورسره د یو طالب مشر ملا برادر په خوشي کولو د غور وعده کړي. د رپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډ ټولو کې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي له افغانستان سره د قیدیانو په تبادله خبره ترې روانه دي. دا خبره د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند موظم علي خان پروند خپل خبري غونډې پر مهال د هغې پښتنې په جواب کې وکړه چې ګینه پاکستان د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د ملګري مولا برادر د خوشی کولو تیاری کوي. موظم علي خان په دې اړه نور وضاحت ور نکړ او یوازې دومره ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي. خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زه تاسو سره هیڅ نشم شریکولی.
بلخوا موظم علي خان دا تاثر رد کړی چې ګینې د امریکا لخوا د توانۍ په برخه کې د پاکستان لپاره اعلان شوی د 280 میلیون ډالرو مرستې د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره څه اړه لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي اسماعیل قاسم یار ویلي پاکستان ورسره د افغان طالبانو مشر مولا محمد عمر د یو ملګري مولا برادر په خوشی کولو د غبر وعده کړي. اسماعیل قاسم یار زیاته کړه
زموږ معلومات دومره دی چې موږ سره وعده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشی کېدو او هغه څه چې زموږ د لاس نه پوهي موږ ترسره کوو. خو موږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
قاسم یار ویلي چې د مولا برادر د خوشی کولو په ګډون د پاکستان لخوا نورې مرستې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د ناټو په یک ملتي ګاډو یو ریموټ کنټرول به میبرید شوی دی چې پکې دوه کسان جوبل شوی دي او ګاډو ته هم زیان رسیدلی. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د پیښه نن سهار په جمرود سیمه کې له تخته بیک چیک پوسټ سره نږدې رامخته شوی. د پاکستان لخوا په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو ته د ځمکنیو لارو د سامان د رسد د بهلي دروستو دا په خبر ایجنسی کې دریم ځل دی چې د ناټو پر ګاډو برید ترسره شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په رنز اندېښنه ښکاره کړې او متعلقه چارواکو ته یې د دې د مخنیوي لپاره احکامات جاري کړي. د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري ویلي حکومت به د رواني میاشتې په 14 نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. له مشالې ډو سره په خبرو کې نوموړي ویلي حکومت ورسره سلا شوی چې دا ځل به په سیمه کې بلدیاتي انتخابات د ګورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیشن تر انتظام لاندې ترسره کیږي.
کار را دا انتخابات دی طریقے سره وشی په اربن ایریا کې هغه صرف آزادی خود مختار ایم د عرف فیصله پخپل کوي شي. نو په هغه فیصله باندې د موږ سره راضی شولو او گورنر صاحب دا خبره وکړه چې بالکل هم دینه د گورنر نومم کو بسو.
په کمالي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو خبرې وروسته له هغې مخته راغلي چې د پاکستان موجوده حکومت په دغه سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی. حساب ځواکونه وایي چې درې سرتیری یې پرون د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. د غوزواکونو تیر شپه نا وخته په یو اعلامیه کې ویل د سرتیری په یو برید کې وژل شوی. د پیښې د دقیق ځای او د سرتیرو د شناخت په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د هلمند چارواکو وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې 4 امریکایي سرتیری د پولیسو د یو ځایي قومندان لخوا وژل شوی دي. د افغانستان د خوست ولایت د امنیتي چارواکو په وینا د جمعې په شپه د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي برید کې تر 40 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي چې ډېری پکې بهرنیان دي. خو د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. امریکی د جمعې پرز د ایران ملاتړی حزب الله ډله د هغو سازمانونو په لیست کې شامل کړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره د اړیکو لوجې ور باندې بندیزونه لګول شوي دي. د رپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرون وخته د دوه هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي. د اردن لخوا راغلي رپورټونه وایي د نښتې هغه وخت رامخته شوې کله چې د شام ځواکونو د کډوالو په یوه 500 کسیزه ډله ډزې شروع کړې. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام په اړه د خبرو لپاره ترکی ته رسیدلې ده. تمه څرګندېږي چې نوموړي به د شام او ترکی د بشري حقوقو له کارکوونکو سره هم لیدنه وکړي. او اخیری خبر د کرکټ د پاکستان او افغانستان د انډر 19 د کرکټ لوبډلو ترمنځ میچ پاکستان ګټلې ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په 50 اورونو کې د شپږ وکټو په تاوان 253 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې د افغانستان ټول ټیم په 45.1 اوور کې 144 رنزونه جوړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبري روانې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا به ډېر ژر د پاکستان سفر کوي. ویله پاکستان غواړي چې
د طالبانو رهبری چې عمل ته دي دوی تشویق وکړي چې د سولې مذاکراتو ته چمتو شي.
د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی یو غړي ساجد حسین توري ویلي دا ځل به بلدیاتي انتخابات د کمیشن تر سوري لاندې کېږي. آیا هلته آزادي ټاکنې ممکنه دي؟
دا صورت حال نشته چې هلته دومره زر د آزادانه انتخاباتو چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان په اوس کې نبی شوي نو دا ممکن جوړ شي.
د اختر ورځ شپې رالنډې سبي که یو خوازینې مسافر په کورونو ته ځي نو ځینې بیا په مسافري کې د اختر تېرولو اراده لري. دوی کله ژړلي هم دي
ترګه هم ژړلې نه دي. کله کله دا یو غانه نه ده مورې اختر دې مبارک شه درتلې نه شم چې هغې ته مې ورځ ژړلې وو.
دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ د پاکستان او افغانستان په اړه. پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبري اترې روانې دي. خو البته د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي په دې اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان رسنیو ویلي دغه هیواد د طالبانو د نیول سوي یو مشر ملا برادر د خوشي کولو تیاری کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا تاثر هم رد کړی چې ګواکې د امریکا له لوري د توانایي په برخه کې پاکستان ته ورکړل سوي 280 میلیونه ډالر د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره یو څه تړاو لري. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه وزارت ویان موزم علي خان وی چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې سنجیده دي او غواړي چې د لړکی پرمختګ وشي. او هم په دغه غرض وزیر اعظم پرویز اشرف د امن عالی شورا مشر صلاح الدین رباني ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. خلاتر دې دمه د دې سفر د پاره نیټه نه ټاکلې شوې. د افغان طالب کمانډر مولا برادر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه د پاکستان سره دی او دا چې د کیدیانو د تبادلې لړکې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې روانې دي. د زیاتوي
د دوانو ملکونو ترمنځ د کیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي. خو په دې محل د دې د نتیجو په اړه زتا سره هیڅ نشم شریکولې.
د امن عمل لړکې د مولا برادر د کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف زینت تاسو کو نو د وې
طالبان د افغانستان او اړیکې بیا د یو کس اختیار نه وي. کله مولا عمر هم خپل ذاتی اختیار نشته. دغه خپل شورا ده په مختلفو صوبو کې دغه وانیان دي او دغه درجه نمائندګي ده. دغه په خپل باندې یو کس په سره نشي کولای. دغه ټول شورا په سره کې نو دا د چې برادر اهمیت وو څو حدا پورې باغه مهم ثابت شي. په زمانه د خیال چې هغه دومره مهم رول ولوبوي سمره چې دا غنه توقعات کیږي.
خپل خبرونه کې معظم علي خان وایي چې د امریکای لخوا پاکستان ته د توانای بحران کمولو د پاره ورکړې شوې 280 میلیونه ډالرو امداد سره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هیڅ تړاو نشته. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا پاکستان له افغانستان سره د بندیانو د تبادلې خبره کوي نو بلخوا د امریکا لخوا هم له ګونټانامو زندان څخه د ځینې طالب مشرانو د خوشي کولو رپورټونه راغلي. څېړونکي وایي د قیدانو د مسلې حل کول به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سیاسي روغ جوړ لپاره ګټه ولري. د بشیر ګواش رپورټ ته ورسئ.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان ورسره د ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر پر خوشی کولو د غور واده کړی.
زموږ معلومات دومره دی چې موږ سره واده کړی چې د ترغه لاندې نیسو د دوی د خوشی کېدو او هغه څه چې زموږ د لاس نه پوهې مونږ ترسره کوو، خو مونږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
طالبانو د خبرو د بهیر سره د شریکېدو لپاره یو شرط دای خو چې امریکا له ګوانتنامو څخه د دوی ځینې مشران ورخوشي کی. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ تر مخه دا کسان د طالبانو د وخت د دفاع مرستیال وزیر ملا محمد فضل، د کورنۍ چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د هغه مهال د استخباراتو د ادارې مرستیال ملا عبدالحق واسق او د طالبانو یو پخوانی مهم قماندان نور الله نوري دي. لکه د یادو کسانو په پاکستان کې د بندي ملا غنی برادر پاړه هم رسنیو لیکلي چې دوی د روغ جوړې د بهیر د کامیابولو لپاره مهم دي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان لخوا هر قسمه مرسته او د ملا برادر خوشی کول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو بلغړی او پارلمنت کې د کونړ ولایت استازي مولوی شاهد الله شاهد وای
دا نمونه خو بار بار مونږ اخیستی دي چې طالبانو د مشران په پاکستان کې دي یا طالبانو مشران د امریکایانو سره دي په داخله افغانستان کې دي یا په ګونتنامو کې دي، د ټولو سره یو گزارش شي او باید د نور په بندیخانو کې ونه ساتل شي. یو خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې 2014 نه به خارجي قواوې د افغانستان نه وځي. په کار دا ده چې دوی یو طرف ته د افغاني امنیتي ځواکونو د تقویې او بل طرف ته د صلح او افغانستان کې د اخی حکومتدارۍ لپاره منګه سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وایي چې پاکستان، امریکا او افغانستان باید په سیمه کې د امن لپاره په خپلو کې یو جوړجاړی ته ورسیږي.
که امریکایان د افغانستان څخه وځي دوی باید پر ځای داسې یو حکومت پرېږدي چې وکړی چې دوام وکړي او دا دوام د پاکستان د مرستې خصوصا امکان نه لري. نو پاکستانی ورونه او استخبارات هم دې نتیجې ته باید رسېدلي چې راسي د امریکایانو تر وتلو دمخه داسې یو جوړجاړی وکړو چې یو داسې نظام په افغانستان کې بقا وکړي چې هغه د پاکستان ملي منافع هم پکې خوندي وي او خپل افغانان هم پکې متحد وي، دنیا هم په تشویش کې نه وي.
د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشی کولو دا نوې خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ناټو ویلي پوځیان به له 2014 کال وروسته د پخوانی جوړ کړي پلان مطابق له افغانستان څخه ووځي.
د بشر غواش رپورت غواشت. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي ډیر ژر به د پاکستان سفر کوي او له دې هیواده به غواړي چې هلته میشت افغان طالب مشران د امن خبرو اترو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني څو ورځې وړاندې پاکستان ته خپل پلان سوی سفر د نامکمل ایجنډې په اساس ځنډولی و. د مشال ریډیو همکار حامد مومن د شورا د بهرنۍ اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره په دې اړه مرکه کړې.
ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کړی وای، خو د ځینو علتونو له قبله دا سفر وځنډول شو. اوس ویل کېږي چې په پلان کې دا چې دا سفر له اختر نه وروسته اسلام آباد ته ترسره شي. که تاسو دا ووایئ چې دغه سفر لپاره کومه ځانګړې اجنډا ټاکل شوې ده، سوله پاکستاني چارواکو سره پرې خبرې وشي.
زه فکر کوم چې زمونږ زیات توجه هغه شی ته چې پاکستان په سولې راوستل او په ثبات راوستل په افغانستان کې مؤثر دنده لري، د دوی وغواړو چې خپل دنده په مثبت توګه ترسره کړي. دا یو بل دا دی چې د طالبانو رهبري چې عمل ته دي دوی تشویق وکړي چې د سولې مذاکراتو ته چمتو شي او یو مسؤول معبر جوړ شي چې هغه عناصر او شخصیتونه چې پورې طالبان چې غواړي د مذاکرات خواتل راشي دوی ته یو مسؤول معبر وجود ولري. بلې داوي چې باید هغه زندانیان لکه ملا برادر او نور چې دی باید د حسن نیت په توګه خوشي شي.
پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشرتابه د سفر په درشل کې په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما ادارې هم هلې ځلې پیل کړې دي سولې طالبانو سره خپل تماسونه لسره ونیسي او د دوی د غوښتنه سره سم 15 بندیان چې طالبانو مخکې غوښتنه کړې و د خوشی کړی. ستاسو په نظر باندې د امریکا د حکومت دا اقدام به پاکستان ته د سولې د عالی شورا د هیئت په سفر باندې به څه ډول اغیز ولري؟
زه فکر کوم هغه ګامونه چې د سولې په لار کې او د ملي پخلاینه په لار کې مثبت اغیز به ولري او ټول یعنی زمینه برابر وکړي. زه فکر کوم چې داسې ګامونه چې وشکتي د مونږ لخوا او د بین المللي ملګرو سره خصوصا د متحده ایالاتو د حکومت لخوا، یعنی تاسو پوهیږئ چې امریکا هم یو اصلي لوبغاړی دی په دغه کې او پاکستان هم ډېر اغېزمن نقش به ولري. زه فکر کوم سیاسي جو عمومي فضا چې جوړوونکي وشي انشاءالله تعالی دا د سولې په پروسه کې او د ملي پخلاینه په پروسه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یارو چې له حمید مومن سره خبرې کولې. د افغانستان په خوست کې میشت ائتلاف ځواکونه د دې ولایت د منګلو د مسخیل پولیسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو پر یو مرکز باندې درنې بمباري کړې دي. د مطبوعاتي څانګې مسؤل وایي چې په دې بمباري کې تر شپږو زیات جنګیالي له منځه وړل شوي چې د پاکستان له وزیرستان سره تعلق لري. په دې اړه د امیر بهیر رپورټ غوښتي.
د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب وای د دوی د مواسقو معلوماتو لمخې د ائتلاف هوایي ځواکونو د مساخیل ولسوالۍ د ګبر په غرنۍ سیمه کې د بهرنۍ جنگالۍ پرو مرکز څو راکټونو وشتلی چې لاملې څلور وشتنه بهرنۍ وسلوال چې د پاکستان د وزیرستان علاقه اصلي اوسیدونکو دي لمنځه تللي او مړی د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د مساخیل ولسوالۍ اړوند د ګبر د سیمې وکلیته راوړل شوې دي. د ول په دې بمبارۍ کې د بهرنۍ جنگالۍ مرکز وجړ شوی او د هغوی وسلې او مهمات هم لمنځه تللي دي. په خوست کې میشت ائتلاف ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین هم د منګلو د مساخیل پولیسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو پر مرکز د بمبارۍ پخلی کوي او زیاتوي چې په دې پیښه کې تر 1400 زیات جنگیالي وژل شوي دي. بل خو د سیمې وایني شاید د نوم د نخبرولو په شرط ازادې رادیو ته وویل د خپل سرګو ولیدل چې د سیمې خلکو له بمبارۍ وروسته د څلور جنو بهرنیو جنگیالیو مړي د ګبر غرنۍ درې ته راوړل. د ول ټول وژل شوي کسان په خټه وزیر دي. دا لمړی ځل نه دی چې د منګلو د مساخیل په نارام او لسوالۍ کې د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تر شلو زیات بهرني جنگیالي وژل کیږي، بلکې له دې څخه څو ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ائتلاف د هوایي ځواکونو په یو برید کې تر لسو زیات بهرني جنگیالي وژل شوي وو چې وروسته یې مړي په خوست کې د سره صلیب د ادارې په مرسته خپلو اقاربو ته وسپارل شول.
په افغانستان کې د څلورویشت پاکستاني طالبانو چې له وزیرستان سره تعلق وو د وژل کېدو په اړه مو د افغان چارواکو د ادعاو په اړه یو رپورټ اوریدی. د امریکا په پوځي اکیډمي کې د ترګري د مخنیوي مرکز نومې څېړنیز ادارې د حقاني شبکې د مالی سرچینو په اړه یو څېړنیز رپورټ خپور کړی چې لیکي حقاني شبکې له 1980 کال اتیا کال راهیسې د بیلابیلو لارو د ځان لپاره بودیجه برابروي. د دې څېړنه احمد چازمی لوستي او لنډیزې تاسو ته وړاندې کوي.
د ترهګری د مخنیوي مرکز په خپل راپور کې لیکي حکانی شبکه د خپل بودیجې یو مهمه برخه په هغو هیوادونو کې لمرستو ورکوونکو خلکو څخه لاس راوړي چیرې چې دوی فعالیت کوي. دا شبکه د مرستو پر غونډولو کې اوږده تجربه لري او داسې خلک همسته چې د 1980 کال راهیسې په دوامدار توګه مرستې ورسره کوي. د دې شبکې مؤسس او مشر جلال الدین حکانی به د 1980 په لسیزه کې ډیر ځلې د حج لپاره سعودي عربستان ته ولاړی او هلته به له حجانو او نور خلکو څخه مرستې راغونډولې. یو شمیر شواهد او اسناد ښیي چې جلال الدین حکانی او د هغه ملګري د 1980 او د 1990 په لسیزو کې په وار وار خلیجي هیوادونو ته د مرستو راغونډولو لپاره تللی دي. راپور لیکي اوس هم د حکانی شبکې مهم غړي خلیل حکانی او نصیر الدین حکانی د خلیجی هیوادونو سفر کوي او له هغو خلکو څخه مرستې راټولوي چې د 1980 کلونو راهیسې په نظریاتي توګه له دوی سره جوړ دي. دوی هم د جلال الدین حکانی په څیر د مرستو راغونډولو او خلکو راجلبولو لپاره خپلې ځانګړې مجلې او کاغذ پاڼې ویشي او جماعتونو ته ځي څو وکولای سي له خلکو څخه مرستې ترلاسه کړي. دوی زیاتره مرستې په متحده عربی اماراتو، قطر، کویت او سعودي عرب کې ترلاسه کوي. راپور پر مخ لیکي د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته امریکا له سعودي حکومت شکایت وکړي چې د پاکستان او افغانستان څخه راغلي د حکاني شبکې غړي په دغه هیواد کې د مرستو راغونډولو لپاره فعالیت کوي، چې یو یې هم د کابل تجار حاجی خلیل ځدران یادیږي چې په سعودي عرب کې د دوی لپاره مرستې راغونډوي او د دوی تجارت پر مخ بیایي. راپور زیاتوي بلخوا په پاکستان او افغانستان کې دغه شبکه په څرګند ډول د اسلام په نامه له خلکو پیسې اخلي چې د دوی په وینا د اسلامي ټیکس او د اسلام د پرمختګ لپاره مرستې راغونډوي. څرګنده شي خلک دوی ته په خپل خوښه پیسې نه ورکوي، بلکې د دوی د وحشت او ویرې له لاسه مجبور دي چې دوی ته پیسې ورکړي. راپور لیکي تر اوسه د حکاني شبکې استازي د لوی پکتیا او د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجود دي او په جماعتونو او نورو ځایونو کې ګرځي او له خلکو مرستې راټولوي. د دې پرته د افغانستان په یاد سیمه کې د بیا رغونې په یو شمیر پروژو کې حکاني شبکه له ټیکدارانو خپل ونډه اخلي او کچیر د بیا رغونې شرکت داسې ونه کړي نو دوی کارګر وروجني او کار کول ته نه پریږدي. د دې پرته دغه شبکه د مخدره موادو د قاچاق او د پیسو په بدل کې د خلکو د تښتونې لاره پیسې لاس راوړي. راپور پر مخ لیکي حکاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره هم لاس لري او د پاکستان په قبایلي سیمو کې خوندې پټنځایونه لري. ISI حکاني شبکې ته مخور کړي چې د بیلابیلو لارو د ځان لپاره پیسې راغونډ کړي. راپور لیکي د افغانستان په شمال کې پولیس جنرال محمد داود داود د طالبان لخوا په ځانمرګي برید کې تر وژل کېدو څوونی وړاندې ویلي و چې که حکاني شبکه یو ټوپک دی نو ISI ماشه ده. راپور لیکي ISI نه یوازې د حکاني شبکې په غیر قانوني او پوځي فعالیتونو خبر دی، بلکې زیاتره وخت پلانونه دوی ورتنظیموي.
د حکاني شبکې د مالی سرچینو په اړه باندې یو تحقیق چې لنډیز تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کړی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د سند صوبې په لسګونه هندوان دا وخت هند ته رسیدلی دي او د دوی وینا دا ده چې په پاکستان کې ورته شرایط نشته او مذهبي تعصب سر کېږي، نو ځکه دوی مجبور دي چې هیواد پرېږدي. تر دې لمخه په د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورت کې راغلی و چې په دغه هیواد کې لا اقلیتونو سره له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د ژوند او اورپیشو خطرونو په اړه بشیر کاش رپورت جوړ کړی دی.
په دې وروستیو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل خبره کړي رپورت کې ویلي چې د هیواد کې د اقلیتونو مذهبي ازادي محدوده ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې د اقلیتونو سره سم سلوک نه کیږي، ګواخل کیږي او حقوقي خوندې نه دي. هغه وایي چې د وخت په تیریدو سره عدم برداشت زیات شوی دی.
په مذهبي عدم برداشت کې زیاتوالی راغلی. حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. ان په حکومت کې داسې عناصر شته چې عدم برداشت هڅوي. د ملک په بیلابیلو برخه کې مذهبي سخت دریځي مخ پر زیاتېدو ده. که څه هم غیر مسلمه مرکزي هدف دی، خو پر لیبرال یا آزاد خیال مسلمانانو هم بریدونه کیږي، مګر حکومت د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه لکه احمدیان، شیعگان، هندوان او عیسایان په دوامداره توګه تر ګواښونو لاندې دي او محدوده مذهبي ازادي لري. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان د اړونده حکومتي ادارو د نظر په اخیستو برلین نشوه، خو د غلطه په پارلمنت کې د عوامي نشنل ګوند غړي بشرا گوهر وایي چې د ملک په آئین کې لا د اقلیتونو سره تعصب خودل شوی او په کې لیکل شوی چې یو غیر مسلم صدر او وزیر اعظم نشي جوړېدلی. د نوموړي په وینا د پارلمنت غړو که څه هم د بشري حقونو لپاره ځینې کارونه کړي، خو له بېلابېلو خواو څخه د ګواښونو لاندې دي او په ډاډه زړه ډېر څه نشي کولی.
صاحب آئین کے سب بنیادی ڈاکیومنٹ کے ڈسکریمنیشن اگر دفعہ ہوگا تو اسٹرگل کیا کرنا پارلیمنٹ کے دننا کدا سے سب مسئلہ راغلی نمود اور لو ادری دن یہ دھمکیاں نے پارلیمنٹ سے ملا لی تھی کہ باہر نہ آگا انتہا پسند گروپ نے چکن دھمکی ور گئی کہ دا دبا با اچتی قانون اور دا بنی اچت ہوئی میں سے تو سوچ دی وقت یہ آگے خوف یا فضائم جوڑا کرے گا تو کو سارا خبر کیجیے سټیزنز چې کوم دین او مذهب په بنیاد باندې دایي په منځ کې تفریق نه وکړ.
دا په داسې حال کې دا چې د پیو ریسرچ په نامه د امریکای وی ادارې په پاکستان کې د سروي پر بنیاد لیکلي په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې 95% خلکو ته په خپل ژوند کې اسلام ډیر اهمیت لري. زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو او مذهبي برداشت د رواجولو لپاره باید بدبوات لوی او مثبت رول ولري.
باید مذهبي عدم برداشت هیڅ و نه زغمل سي. داسې ښکاري چې مطبوعاتو ته اجازه ده چې مذهبي عدم برداشت ته لمنه ووهي، او دا په عمومي لحاظ په اقلیتونو کې د ځان په اړه د بدامنۍ احساس پیدا کوي. د سنسرشپ خبره نه کوم، خو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي اداره د هغه شیانو د خپرېدو مخنیوي نه کوي چې د مذهبي اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې په بیلابیلو وختونو کې پر مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي او مرګ ژوبله ور اړول شوي. روسي رپورټونه ښیي چې له 200 څخه زیات پاکستانی هندوان له ورپېښو خطرونو وجې هندوستان ته تللي.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
وسم بلوچستان ته زو. په بلوچستان کې د بجلی ادارې کیسکو په صوبه کې غیر قانوني ټیبلونو ته د بجلی د استعمال پر اړه کې د قانوني حیثیت ورکولو یو پروګرام شروع کړی دی. او زمنداران په آسانو شرایطو له دغه پروګرامه ګټه اخیستی سي. بلارته زمندارانو د کیسکو د غام ستایره دي، خو ای وابدادي له دې سره سره دوی ته بجلی هم پوره پوره ورکړي. لکوټي نیاز مسخیل رپورت لري.
د بلوچستان د بجلی ادارې کیسکو چیف انجینئر اپریشن افیسر نعیم اکبر شاه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په صوبه کې زمیندارانو او زراعت ته د ګټه رسولو لپاره دوی غیر قانوني ټیبلونو ته د قانوني حیثیت ورکولو یو پروګرام شروع کړی دی.
جو چوری کر کے کھا رہے تھے بجلی الیگل قانونی الیگل ٹیوبویل والے
کم سوک چی پغلا او غیر قانونی توگا بجلی پخپلو ٹیوبویلون کی استعمالوی دا دوی لوجی از مجھ دا بجلی ادارے ٹول نظام خراب سوئے دے نو اوس پرزائی دا دے چی مجھ دا دوی زید ایف آئی آر کاٹ کرو او کاروائی وکڑو نو دا بلوچستان حکومت پر ہدایتو دوی تا موقع ورکو چی دوی خپل ٹیوبویلون لمش سرا ریگولر یا رجسٹر کری کہ دوی دا سی نکوی بیا بے پر زید ایف آئی آر کاٹو
ریگولر
نہیں کرا پھر ایف آئی آر کاٹیں گے. دا کیسکو لوڑ چاروا کئی نعیم اکبر شاہ زیاتوی لیو مخصوصہ فیس میاشتنی بل او نور شرائط سرا زمینداران لدغ پروگراما گٹا ترلا سکوائی سی.
ڈپٹی کمشنر علاقے کا
دهری متعلقہ علاقے ڈپٹی کمشنر با د ریگولر کولو کمیٹی چیئرمین وی اور سره با د بجلی ادارے کیسکو او د زمیندارانو یو استازی با ٹیبلونا یو پا یو گوری کوم چی پر مطلوبہ معیار پورا وخیزی هغوی ته با ریگولر حیثیت جاری کړل سی. دا چې زمینداران د بجلی ادارے د ګام ته په کوم نظر ګوري یو زمیندار حاجی اکرام الله په دغه اړوای
زوایم چې مطلب واپډا خو په درخپل ادب رخصتي دي چې غیر قانوني کار خو مطلب په کار داد چې په پاکستان کې راو سیدونکو د قانون پاسداري وکي خو خبره ده دلته چې کم د زمیندارانو به مسائل دي چې تاغه واوري به واستاد واپډا ولا د مجلس یې سی به پر شاکه پاتلس غنټې کې شپږ غنټې بجلی ورکی هغه پراغه ټایم چې د فصل وزایت ورسیږي نو زمیندار مجبور دي چې ایلیګل ټوبل بور سر لګي نو په دې کې مطلب ځینې زایو کې واپډا مګرام ده.
د کیسکو چیف انجینئر اپریشن افیسر وای په بلوچستان کې په سلګونه ټیبلونه په غیر قانوني توګه بجلی استعمالوي. د د پوینا اوس د دوی له اسانو شرایطو سره به یو خواته زمینداران مالی او قانوني ګټې ترلاسه کړي، بل اړخ ته به د بجلی اداره هم هر میاشت د کروڑونو روپیو له مالی مرستې برخمنه سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوریده خبرونه نیمای ته رسیدلیو. مایک سپارما اسرار العالم مومنت چې درته د دې وخت د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
پاکستان ویل افغانستان سره د قیدیانو په تبادله خبره ترې روانې دي. بل خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي ویلي پاکستان وسره د یو طالب مشر ملا برادر په خوشی کولو د غور واده کړي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د ناټو په یو مراتي ګاډو یو ریموټ کنټرول به میبرید شوی دی چې پکې دوه کسان جوبل شوي. د پاکستان ولسمشر اسی پولیسداری په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو په رنس اندېښنه ښکاره کړې او متعلقه چارواکو ته یې د دې د مخنیوي لپاره احکامات جاري کړي. د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړي ساجد چنتوري ویلي حکومت به د روانې میاشتې په 14 نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان کوي. او د رپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرونا وخت د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي.
دا خو خبرونه چې درته لنډیزې وړاندې کړلې اسرار العالم مومند. خو په پاکستان کې د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي ورسپانو ته کتنه کوي په اسلام آباد کې سراج زهر.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. آج ورسپانو خپل ادارې کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا انرژي کانفرنس ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عوامي نیشنل ګوند د سوري لاندې ټولګوندیز کانفرنس شوی دی چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې وابډا دې ختم کړې شي او د بجلی د ویش نظام دې ثبوت ورکړې شي او دا چې غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دې د خیبر پښتونخوا نه په فوري توګه ختم کړې شي. ادارې وایي چې عوامي نیشنل ګوند صوبه خیبر پښتونخوا د ډیر زیات لوډ شیډنګ او د دې د ختمون لړکی د لارو چارو لټولو فیصله لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې و. خو لري اکثر سیاسي ډلو د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہاري په صوبایي حکومت ورواچوله او وی ویل چې دوی ته په اخر کې دا مسله را یاد شوه. دوی سلور نیم کال وړاندې سکول اداري اخر کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو دا خبرې ټوله په خپل ځای خو حقیقت داري چې تر څو وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی واک نوي ورکړي تر هغه به دا لوډ شیډنګ روان وي او چې اختیار ور نه کړی شو نو تش په اعلانونو لوډ شیډنګ نه ختمیږي. منشر ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ترهګری پیښو کې وجلې شوی کسانو کورونو د پاره د ډیرو هلو ځلو وروسته حکومت د 3 لک روپو چیکونه جاری کړی دي. خو نه ښکاري چې دا پیسې به د اختر نه وړاندې د خلکو ته میلاو شي. ادارې وایي چې دغه چیکونه یو خو کراستي او د اکثره قبایلو بانک اکاونټونه نشته. دوی نشي کولی چې دغه پیسې وباسي او د بازي چیکونه د پلارانو په نوم دي او د دوی پلاران مړ دي. ځکه دغه کورونو چیکونه سمول د پاره واپس جمع کړي دي. اداري مخکلي کې چې باید قبایلو ته د چیکونو ورکولو په ځای نقد پیسې ورکړي ځکه چې دا خلک دومره پوګدو کیسو نه پويږي. نو ځکه دا معاملات د دوی د پاره نورې مسلې پیدا کوي او کبیا هم چیک ورکول ضروری وي نو پکار ته چې د کراس چیک په ځای اوپن چیک ورکړي شي چې دوی په اسانه د بانک نه کیش کړي. ایکسپریس ورسپان خپل اداري کلی کې چې داسې راپورونه راغلي دي چې د سند جکبابات خار نه هندو کورنۍ پاکستان کې د نامنې لوجه هند ته پکړه کولو مجبور شوې دي ځکه چې دغلته د دوی کاروبارونو او ځان ته زیان رسولې کیږي. اداري وړاندې لیکي چې د یوې هندو کورنۍ وینا ده چې دوی ته دلته پاکستان کې تحفظ نشته نو ځکه دوی د ملک پرېږدي. ولې د دې پترس کې د ځینو هندو کورنۍ وینا ده چې دوی هلته مقدس زیارتونو لزی او واپس په پاکستان ته راستنیږي. اداري زیاتوي چې تمه ده کسین کې هندو کورنو ته خطر ورپیښ وي نو حکومت به د دوی د تحفظ لپاره چټک ګامونه پورته کړي ځکه چې پاکستان د یو آزاد او نوي سوچ لرونکو خلکو وطن دی او د دې د ثابتولو لپاره به د پاکستان حکومت اقلیتونو له تحفظ ورکوي نو باید چې حکومت په دې لړ کې زر تر زره غور ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
AFP خبری ایجنسی رپورٹ ورکوي چې د استرالیا چارواکو د پاکستان، افغانستان او ایران سره تعلق لرونکي 200 پناه غوښتونکو د انډونیشیا سر نږدې سمندر کې د یوې ماتې سوي کښتۍ څخه ژوندي راستلې دي. برخه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان په دوه مخي سیاست ادارې خبره کړې. شاهین بونیرای د دواړو لنډیز درته وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنسی په راپور کې لیکي د استرالیا چارواکو 200 پناه غوښتونکو د انډونیشیا سره نږدې په سمندر کې د یو ماتې شوي کښتۍ څخه ژوندۍ راوستل دي. په کښتۍ کې سوار ډېر پناه غوښتونکو د افغانستان، پاکستان، ایران او سریلانکا سره تړاو لري. باور کیږي چې دا په یو کښتۍ کې سوار په استرالیا کې د پناه غوښتونکو د ټولو نه لوی شمېره ده. روان کال د کښتو په وسیله استرالیا ته 2000 پناه غوښتونکي رسیدلي دي. د استرالیا د کورونو چارو وزیر جیسن کلیر ای پی خبرې ایجنسی ته ویلي د کښتۍ د حال په اړه ډېر تفصیل نه لري، ولې سمندر کې مزل ډېر ګران او په کښتۍ کې سوار پناه غوښتونکي ژوندۍ راوستل شوي دي. وزیر زیاته کړې درې هغه کښتۍ چې پناه غوښتونکي پکې وړل کېدل په ټیک حال کې نه وي او 14 پکې راغلي وو. نوموړي ویلي دي د خلکو شمیره ډېره شوې ده چې استرالیا ته د رسیدو لپاره د خطر نه په ډکو اوبو کې سفر کوي او په تیرو 2 میاشتو کې استرالیا ته په لاره 300 کسان مړه شوي دي. د پناه غوښتونکو د اسانتیاو کمولو لپاره د استرالیا پارلمان په نوي قانون غور کوي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان په سیاست کې بیلابیل اړخونه دي او ټول دومره حیرانوونکي دي چې کله کله د رښتیاو پیژندل ناممکن شي. د طالبانو لخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د لکې په ډیرو حوالو عجیب دي. طالبان وایي نه غواړي چې عمران خان د ډرون بریدونو پر ضد قبایلي سیمو ته لاریونو کې ځکه چې هغه ځان ته لیبرل وایي، خو دا د عمران خان د ځان په اړه د نظر سره سمون نه خوري. هغه ځان ته یو عملی مسلمان وایي او ډېر خلک پرې په دې وجه تنقید کوي چې د طالبانو په اړه ډېر نرم دریز لري. په کال 2008 کې عمران خان هغه وخت ټول خلک حیران کړل چې په یو انټرویو کې وویل سکولونه طالبان نه ورانی، دا ورباندې حکومت هسې الزام لګی. ادارې لیکي د عمران خان پر ضد طالبانو د دړکین ورستو به آیا هغه د طالبانو په اړه خپل نظر بدل کی او کنه دا لا معلومه نه ده، خو طالبانو د هغه د وجلو د خبرې نه انکار کړي او ویلي دي چې هر هغه سیاستدان باندې ببرید کوي څوک چې په انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه چې د هغوی په نظر انتخابات د یو سیکولر نظام برخه ده او د هغوی د اسلامي حکومت د تصور سره سمون نه خوري. ایکسپریس ټریبیون لیکي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته یو 100 میاشتې پاتې دي، عمران خان باید دا خبره په ډاګه کړي چې هغه کم اړخ ته ولاړ دی. خلک په دې خبره ځان پوول غواړي چې آیا هغه د طالبانو ملګرتیا کوي او که مخالفت، او طالبانو د سمبالولو لپاره د هغه اراده څه ده.
شاهین بنره وشت سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات درته وړاندې کول. اوسم د شام په اړه یو رپورټ تمه ده چې د الجزائر د بهرنی چارو پخوانی وزیر او ډیپلوماټ لخداری برمای ابراهیمی په شام کې د ملګرو ملتونو عربي ټولنې د اوسنی استازي کوفی انان پر ځای وټاکل سي. کوفی انان ویلي د سوریې د جګړې د ختمولو په برخه کې نړیوال ملاتړ نه لري، نو هم له دې کبله دغه ماموریت پرېږدي. د فرانس خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ لیکلی چې مهم ټکي تاسو ته فرا هیواد وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي د مسؤلیتونو په اړه چې ملګرو ملتونو باید د سوریې د مخ پر زیاتېدونکې جګړې د پای ته رسولو لپاره څه ډول عملیات کوي خبرې اترې روانې دي. په سوریې کې د ملګرو ملتونو د اوسني استازي کوفی انان ماموریت د اسد پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. یو ډیپلوماټ چې د نوم له شوډلې ډډه کړې ده د فرانسې خبري ایجنسی ته وویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون انتخاب لغزر ابراهیمی دی. د هغه نوم به رانوی اونۍ اعلان سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان وویل دی له دې قبل له دغه ماموریت څخه تر شا کیږي چې له ده سره د سوریې د 12 میاشتنۍ شخړې په ختمولو کې نړیوال ملاتړ کم و. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین وایي له 20,000 څخه زیات کسان د سوریې په شخړو کې وژل سوي دي. لغزر ابراهیمی په افغانستان او عراق کې د ملګرو ملتونو استازي وو. د نوې ملسیزي په پایل کې د دروي کلونو لپاره د الجزایر د بهرنیو چارو وزیر وو. په 1980 کلونو کې د عربي ټولنې د استازي په توګه د لبنان د کورنۍ جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړه. د سوریې د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د کوفی انان شپږ میاشتنۍ مبارزه چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د نوموړي شپږ مادیز پلان قبول کړي ناکامه سوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د مهمو هیوادونو ترمنځ په سوریه کې د نوي استازي د رول یا مسؤلیتونو په اړه بحثونه روان دي. کوفی انان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ډیر په څرګنده توګه وویل چې د سوریه د مسالې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د لوی ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اختلاف د انان پلان ضعیف کړ. یو ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل خپل نوم ووایي د فرانسې خبري اژانس ته وویل اوس باید د امنیت شورا فیصله وکړي چې د سوریې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د انان پلان مخې ته بوځي او کنه.
فرای واد به چې د شامپړ ریپورت درته وړاندې کړو. سم افغانستان ته ځو. د ناتو چارواکي وایي د ځای پر ځای سو بمونو د شندولو په برخه کې د افغان ځواکونو د روزن لپاره د روزونکو له کموالي سره مخامخ دي او افغانستان د ناتو ځواکونو تر سره به چاودن له کبره د مرګ شو بلی شمېره زیاته سي. چارواکي په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. واشنگټن ټایمز ورسپانه په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې لنډیزې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د پوځي روزونکو کموالی به د دغو ځواکونو له وتلو وروسته د ماینونو او بمی وسیلو د شنډولو په برخه کې افغان سرتیرو ته ستونزې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ناتو د روزونکو ماموریت مرستیال قمندان کانډایي جنرال جیمز فیرون له واشنگټن ټایمز رسپانې سره په خبرو کې ویلي دا ورته د اندېښنې وړ مسله ده. په کور کې جوړې سوې بمی وسیلې افغان او ناتو ځواکونو ته زیات تلفات اړوي او شندولی خاص مهارت ته اړتیا لري. د جنرال فیرون په وینا ناتو دې موضوع ته جدي پام اړولې خو کافي پرسونل نه ورته لري. دی وایي دا چې هر سرتیری د دغو بمی وسیلو له کبله وژل کیږي یوه تراژیدي ده، خو په دغه سي پیښو کې د بیګنا ماشومانو وژنه د انسان زړه ته ټکان ورکوي. دی وایي دې ستونزې ته په پام سره ناتو نه د توانېدلې په دې برخه کې زیات متخصصان افغانستان ته ولیږي چې خپل افغان ملګري وروزي. د ناتو روزونکو د دغو بمونو د شنډولو لپاره د افغان سرتیرو په روزنیز پروګرام کې د نهو اونیو لپاره کورسونه هم شامل کړي. دغه راز افغان سرتیرو ته په یو میاشتنی روزنیز پروګرام کې د زده کړې ورکول کیږي چې په کور کې جوړ سوي بمونه څنګه کشف او شنډ کړي. رسپانه لیکي په افغان اردو کې ماهر کسان په دې ساحه کې تر شپږ میاشتو اوږد مهالي کورسونه بشپړوي او که څوک دغه روزنیز دوره په بریالیتوب سره تیره کړي د روزنیزو ډلو لارښوونه ورسپارل کیږي. خو واشنگټن ټایمز رسپانه د متقاعد جنرال جکین له قوله چې په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان علي سلاکار دی لیکي چې ویلي دي له افغانستانه د ناتو ځواکونو له وتلو سره به هغه مسلکي کسان هم ووځي چې د ماینونو او په کور کې د جوړ سویو بمونو د شنډولو مهارتونه لري. په دې صورت کې به د دغو بمونو د کشف او شنډولو لپاره د افغان ځواکونو امکانات محدود سي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغان ځواکونو د نیمګړتیا ته پام اړولې او تر 2014 میلادي کال پورې کافي وخت لري.
نړیوال ټولنه د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ورکول شمنه کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم دا لړۍ روانه وي. تر هغه مودې پورې کافي وخت لرو. تر دې مهاله پورې هڅه کوو په روزنیزه برخه کې خپل نیمګړتیاوې بشپړې کړو.
واشنگټن ټایمز رسپانه لیکي دا مهال د سړک د غاړې او یا فیصده بمونه د ناتو د سرتیرو لخوا کشف او له منځه وړل کیږي، خو پاتې 10 فیصده نور په کافي اندازه تلفات اړوي. د هغه سړنیز راپور لمخې چې د امریکا کانګرس ته برابر شوی دروان میلادي کال له جنوري تر می میاشتې پورې 1495 افغان سرتیری د سړک غاړې بمونو په چاودنه کې وژل شوی. په همدې موده کې د ناتو د سرتیرو تلفات 101 ته رسیږي.
سلام سلام چې د واشنگټن پوسټ یو ریپورت درته وړاندې کولای. اوسم د اولمپیک په اړه یو ریپورت. د افغانستان تکواندو لوبغاړي روح الله نیک په لندن د اولمپیک په لوبي کې د برونز د میډال په ګټلو د نړۍ پر سنوي کې د پام هوړ ځای موندلی. افغانستان چې د سیزورایسي په جګړو کې راګیر دی نو ځکه دا ډول کامیابی نه د نړۍ پام ځانته ګرځوي. خو له دې پرته که د افغانستان عمومي تصویر ته وګورو نو تل تت تصویر ورکول کیږي. پښتانه ده آیا په دې وخت کې پرشتام تصویر دومره تت دی او کنه؟ د عکس یو روشانه اړخمسته په دې اړه یو رپورت وغوښتئ. د اولمپیک د تکواندو لوبغاړي روح الله د برونز د میډال ګټنه یا بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې کامیابیانی که څه هم د لوبو د ډګر خبرې دي، خو د جنو لپاره د افغانستان د ژوند په هر برخه کې د تیرې یوې لسیزې کړي سفر په ګوته کوي. د طالبانو د حکومت د نسکوره کېدو وروسته د نړیوالو په کومک راغلي حکومت دا وخت له ځینو تورونو او نیوکو سره مخامخ دی. که نړیوالو رسنیو ته وکتل سي نو هر وخت داسې تصویر مخې ته راځي چې ګواکې په افغانستان کې څه خاص پرمختګونه نه دي سوي. آیا هم دغسې ده؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو یونس فکر زخه وکړه.
د افغانستان د نظام په جوړښت کې موږ یو سند لرو چې دا سند کاوانانو ډېر ویل کړي وای دغسې توافق دې نه وای پر کړي. داسې یو سند چې په هغه کې جمهوري اصول، جمع اسلامي اصول، جمع ډیموکراسي اصول ګرده یو ځای یو د بل سره په رابطه کې او یو بل ته په احترام کې کار کوي، او که دلته چیرې پر یو خبریال فشار وارد شي دستي عکس العمل ښودل کېږي، که د بشر حقوق تر پښو لاندې شي عکس العمل ښودل کېږي، که د ښځو حقوق تر پښو لاندې شي. نو زه وایم موږ په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو کې تر پخوا ډېره وده کړې ده.
تېرې یوې لسیزې د افغانستان په اقتصاد کې ځینې اساسي بدلونونه راوستي دي. د اقتصادي چارو کارپوه لیکوال نجیب منلی د طالبانو دوره له اوسني حکومت سره پرتله کوي.
افغانستان کې یوازې د پخو سړکونو شمېره او اندازه د 2000 ده. لس کاله مخکې چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې یوازې 300 ماشومان مکتب ته تلل، نن دا خبره بیا 2 میلیونه ورې. لس کاله مخکې د افغانستان د خلکو سرفر $30 و، نن دا 600 رسیدلې ده. افغانستان د نړۍ باعتبار هیوادونو په ډله کې راځي. تجارت په برخه کې هم د افغانستان تجارت په نوښت کې نړیوال تجارت دی. نو په مجبور کې کوم چارې ډګر کې وګورو، پرمختګونه شوي دي، دا پرمختګونه زیاتېدلو وړ نه دي.
د څه د پاسه درې لسیزې جګړې د افغانستان ملي فوج په وسلوالو ډلو ټپلو کې ویشلې وو. خو د دفاعي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وای د طالبانو په مقابله کې اوسنی حکومت د دفاع په برخه کې د هیواد پیاوړی کړی دی.
اوسنی پرسونل اوسنی تعلیم او تربیه نظامی هم اخیسته ده، او یو پخوانی کسان هم څنګه په خوا ارکان حربانو دیغوی فعلی موجودیت پر اردو کې او پولیسو کې او همدار او ملي امنیت کې خریدې لنګانې مقایسه کو، او د مورال لنګانې د طالبانو په محل حکومت د مګر نظامی قوتونو یا امنیتي سکتورو دیغه نه اوس ډیر زیات تغیرات راغلي دي، ډیر پرمختګ شوی ده او مثبت تغیرات راغلي. خو کدی انګیزه په حساب وایو، شاید هغه انګیزه چې طالبان په وخت کې د موږ امنیتي ځواکونو لرله اوس به نه لري.
که څه هم زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې افغانستان د ژوند په هر ډګر کې پرمختګ کړی دی، خو بیا هم دوی وایي اوس هم ډېرې داسې نیمګړتیاوې شته چې پوره کېدو ته جدي اړتیاوې لري. د افغانستان آیا تصویر تد دی که روښانه دی؟ په دې اړه مو رپورټ اورېدلی. د افغانستان ولسي جرګې د تېرې شنبې په ورځ د دفاع او کورنۍ چارو وزیران سلب اعتماد کړل او ګواښ کړی چې په اداري فساد کې نور شکل وزیران او نااهله جکپوړي بر هم له همدې برخلیک سره مخامخ سي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په دوو مهمو کلیدي وزارتونو کې دا بدلون ممکنه ځینې ټکانونه هم ولري. په دې اړه د جان اکال کوسی رپورټ واوري.
په واشنگتن کې د جګړې څېړنیز انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د څانګې څېړونکي جیفری درسلر د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو د سلب اعتماد په اړه وایي، جمهور رئیس حامد کرزی د سیاسي، مذهبي او قومي سیالو ډلو ترمنځ د قدرت توازن په بې ثباته او لړزیدونکي ډول ساتي. دی وایي د بدلونونو لپاره د پارلمان فشار او لږ تر لږه ټینګار به جمهور رئیس حامد کرزی مجبور کړي چې د خپل سیاسي جوړښت په اړه له سره غور وکړي. د دې کار سرته رسول آسان او څرګنده پروسه هم نه ده، کله ناکله پیچلې او له فساد سره یو ځای وي. دغه راز د دې پروسې عملي کول زیات خطر او ګډوډي هم لري. درسلر وای د دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ چارو د وزیر بسم الله خان سلب اعتماد کېدل باید چې د 2014 کال جمهوري ریاست له انتخاباتو سره وارزول شي، د هغه وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي. د درسلر په باور که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی د اساسي قانون پر اساس د درېمې دورې لپاره د کاندیدای اجازه نه لري، بیا هم جمهور رئیس کرزی او یاران ممکن وغواړي چې په کابینه کې داسې څوکۍ خالی کړي چې د ملاتړ یو ډول سیستم تقویه کړي. د دې مسلې یو برخه ممکن د 2014 کال د انتخاباتو مخکې د سیاسي ترتیباتو قوي کول وي چې لمخه به جمهور رئیس کرځي له نورو کسانو سره سیستم له سره سنبال کړي او له نورو کسانو سره به داسې ترتیبات برابر کړي چې کرځي او دوستان د نظام په داخل کې ورته اړتیا ولري. په کابل کې د ستراتیژیکي چړونو د مرکز رئیس ولی الله رحماني وای د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو لری کېدل د حکومت په واکمنۍ کې یو سخت ټکان دی. د کرزی غوښتنه ممکن دا وي چې د اداري فساد پر ضد د هغه د پراخې مبارزې او اصلاحاتو په پروګرام کې دا دوه سیاستوال باید له نظام څخه وتلي وای. فکر کوم د جمهور رئیس هدف دا و چې د اصلاحاتو عملیه چټکه شي او خلک په بدلونونو باوري شي. د رحماني په وینا د مالی وزیر عمر زاخلوال هم ممکن د اداري فساد په تورونو تر ضربین لاندې وي. په دا باندې د اداري فساد تورونه هغه محل سخت شول چې خبري رسنیو د هغه بانکي حسابونه خپاره کړل او پکې وښودل شو چې د مالی وزیر په دې وروستیو کې له 1.5 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کړې دي. زاخلوال وای دا تورونه سیاسي انګیزه لري او ادعا لري چې یا د پیسې د شخصي کاروبار لپاره ټولې کړي او یو اندازې د جمهور رئیس حامد کرزي د جمهوري ریاست د کمپاین لپاره ټولې شوې پیسې دي چې د په حساب کې اچول شوې دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی اداري رئیس وای جمهور رئیس ته لیک استولې چې د تحقیقاتو د بشپړېدو تر وخت دی د ښاغلي زاخلوال دنده په تعلق کې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو د مالی د وزیر د استیزا غوښتنه هم کړې ده.
د مشال ریډیو ده
وسم افغانستان بیرته د پاکستان په لور راځو او جو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د بجلی ادارې کیسکو په صوبه کې غیر قانوني ټیبیلونو ته د بجلی د استعمال په لړ کې د قانوني حیثیت ورکولو پروګرام شروع کړی دی. او زمینداران په اسانو شرایطو له دغو پروګرامونو ګټه اخیستلی سي. بل اړخ ته زمینداران بیا د کیسکو د ګام ستایلي خوایي واپډا دي له دوی سره د بجلی هم پوره پوره کومک وکړي. دا رپورټ تاسو مخکې اوریدلی و خو سرازو د بل رپورټ ته چې د وزیرستان په اړه باندې دی او په وزیرستان کې لکه د ځکه چې دا رپورټ تاسو مخکې اوریدلی دی په وزیرستان کې ویل کېږي په نړۍ کې د هر بدلون او د وګړو د ژوند د هوسۍ شاته د انساني محنت لاس دی. هر څوک د محنت خپل خپل تعریف کوي. په شمالي وزیرستان کې ځینې خلک یې څنګه تعریف کوي؟ راځي د عمر دراز وزیر رپورټ ته ورشو.
د قبایلی سیمو زیاتره خلکو وینا ده چې د غلطه اکثره هم په یو خاندان کې یو کس ګټي، یعنی سه کار روزګار کوي او نور ورته تش ناسوي. دوی وایي چې د زکونکو هم د غلطه دغه حال دی. ټول کال به فارغ ناستوي، مطالعه نکړي او چې امتحان راشي نو د نقل په تمه ناستوي. په دنیا کې ها خلک کامیاب وي چې څوک محنت کوي. د محنت په اړه مو د وزیرستان زکونکو نه چې کله وپوښتل نو یو څو راته داسې وې.
جنید وزیر او میس کمیونیکیشن سټوډنټ ګمل یونیورسټي مې چې لکه څرنګه مقولا دو چې محنت مې خواږې وي نو حقیقت سره دې مې په خپل ولل چې د محنت مې وډره خواږه ده. ځکه د سټوډنټ په لایف کې ها څوک چې محنت کی تقریبا په هر کندم هر قدم باندې دې کامیاب او خطلې دي او هر وخت دې کامیاب وي.
منور زرا خان دا وړ محنت وره شبز دا وې چې لکه څرنګه چې مې شو پاس مونږه جزینه ویني په ځکه باندې
محنت
چې د غریبو خاندانونو سره یې تعلق وي خو د محنت په برکت یې لوړ مقام موندلی وي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی شفیع الدین چې وایي د ډېر غریبې کورنۍ سره یې تعلق دی خو د محنت په برکت یې په بی ایس سی امتحان کې په ټول میرلی کالج کې دویم پوزیشن حاصل کړ. دوی مشال ریډیو ته وایي
وسایل خنویر سره خو به هر حال مو په محنت باندې یقین و. هغه محنت را یګان شول په ډیګری کالج میرلی شمو سیکنډ پوزیشن په بی ایس سی شه وخستلو. انجینئر دی، پروفیسر دی، ڈاکٹر دی، دہا محنت پوجا سرا دی دے تیرا سولی دی بہر دی محنت نہ جس زوی طرح سے دل مشکل دی او محنت چھ اور کہ خدای پاک زیا کین خزد خپل میر پلور ډیر شکر گزار باوجود دے چھ میر پ مالی طور بنے ہڈیرا برابر نہیں خو بیا مو ته حوصله روکله چې ته تعلیم جاری وسته خامخابه ته ته د مخشه سلامي لاوشي تنیرا بل طرف ته ذهن ما منتشر کوه.
په شمالي وزیرستان کې د معاشیاتو او معاشرتي امور یو ماهر سعد الله خان نامو چې کله پوښتل چې مهنت نه مراد څه دی، دوی وای
مهنت نه مراد دا چې یو چار ته ډیرا په شوق سره انجام کوي، په هغې چې ته خوشي محسوسوي او په خپل وجود چې د ټولې صلاحیتې متوتر خرڅ کولو نوم مهنت ده. د دماغي مهنت او د جسمانی مهنت بغیره د دنیا کاروبار چلیدای نشي او یو قوم د مهنت بغیره ترکیافته قوم نشي جوړېدای. په صبر او شکر، تحمل، مستقل مزاجي او د مسلسل مهنت نه ډېرې زیاتې فائدې میتاوي، لکه سرنګ په حرکت شي برکات ته. کیم خلک چې مهنت کو هغه به چیرته د چا محتاج نشي، او چې کیم خلک مهنت نه کو هغه به همیشه د بل محتاج وي، لکه سرنګ چې وایي چې په لون د لوس نه بون د لوس ښه ده، یعنی د ورکوره لوس یو خستلې پور نه ښه ده.
د معاشتي امورو ماهرانو تر مخه په دنیا کې هیڅ هم د مهنت بغیره ممکن نه دي.
د مهنت په اړه باندې مو رپورټ اوریدی، او د وزیرستان د خلکو د لیکوالانو او د پوهانو ور باندې نظر چو. په دې اړه باندې تاسو رپورټ ته غوښوست.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ری د خبری غړی ده. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو پر ویب سټ باندې هم وګوري، مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. نه یوازې دا تاسو اوریدلای سئ، بلکې دغه ریپورټونه تاسو اوري د پلی کلی باندې کې سره له تصویرو ځخه ویلای هم سئ، او سره ځینې داسې ویډیوګان هم پرتې دي چې ډېرې په زړه پورې دي، هغه هم کتلای سي. او د مشال ریډیو چې څومره خبرونه تر اوسه پورې سوي دي، لکه جوړه سوي ده تر اوسه پورې، دا هم اوریدلای سي. اوس هم د اختر په اړه یو رپورت ترازو. د اختر د خوشحالو د لمنځلو د پاره که څه هم ډیری مسافر خپل کورونه ته ځي، خو په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر داسې مزدوران هم شته چې د بېلابېلو مجبوریو له امله سږنی اختر په مسافرۍ کې تیرولو اراده لري. دا چې په مسافرۍ کې د اختر د لمانځنې احساسات څنګه وي، دا به د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
اختر د خوشحالو منځلو هغه ورځ وی چې مسافر پکې خپل کورونو ته ستنیږي، او دغه ورځ د خپل خپلوانو سره یو ځای انمانځي. خو د کراچۍ په قائد آباد کې ګڼ شمېر داسې مسافر شتون لري چې سګنی اختر د پاره خپل کورونو ته د ستنېدو هوډ نه لري، او د خوشحالۍ دغه ورځ به د خپل کور او خپل خپلوانو څخه لري تیروي. د لکې مروت سره تعلق لرونکي سلطان هم سګنی اختر په خپل کور کې نه، بلکې د خپل ملګرو سره په مسافرۍ کې تیروي. هغه وایي
مونږ شي مازنه پس بیا د سګانی چې لکه منګه ټون ملګری راجم شو په یو ځای باندې یو چا پروګرام کړی د ساره، هغه مزنی د ټون نسخ سیز مسافرۍ ده. مسافرۍ کې بیا چې روانه اختر راشي ناغه بیا راغه نه زیات سختي.
دغه کسانو کې یو این الله هم دی. این الله د پوخ عمر هغه تن دی چې د کراچۍ په دویمه لویا سمندري اډه پورت قاسم کې یې کار کولو او اسوده ژوند یې تیرولو. هغه وایي چې د پاسه یو کال راهسې یې کار خراب شوی دی، او د تیرو وو میاشتو راهسې ورته تنخواه هم نه میلاویږي، نو ځکه هغه مجبور دی په مسافرۍ کې اختر تیر کړي.
مخترم دلته رااله او روزم دلته رااله دل بس تیارانه کوم
صرف
پراز په ودوګم کو تیر کو په خم تیر کړم.
پنځیش کلن لطیف الله بیا وای سکالې مشرور په وطن کې د اختر تیرولو د پاره تلې دي، او هغه د خپل کار سمبالولو د پاره پاتې شوې دي، او همدا وجه ده چې اختر په مسافرۍ کې راغلو.
پکنیک باندې شو وزو دونی میں اورازی زمت سره لغه شری بیا خپل کاروبار کې بیرته مصروف پي. دا د اختر زمونږ هم زړه غواړي کله کې کور دی. دا اوس دا د اختر میاشت د سیزن میاش زمونږ چې د سمره ګرمي ځان باندې تیرو، سمره تکلیف ځان باندې تیرو، همدا په دې ورځ یو میاشت لپاره هر سړی کور د لپاره کوشش کوي. سوداګانی مطلب مونږ ورځ کې 2000 کار کو عام ورځ کې د دې د اختر په ورځو کې خاص کر زمونږ 15000 سیلی یا 8000 سیلی یا 9000 سیلی نه اختر کې هم جړل نه دی. کله کله دا یو غانه نه دا مور اختر مبارک شاه درتلې نشمه چې هغه ته مې ورځ جړلې.
په مسافرۍ کې د اختر تیرونکو کسانو وینا ده چې زړونه یې ډېر غواړي چې اخترونه او د خوشحالۍ نورې موقع د خپلو خپلوانو سره یو ځای ونمانځي، خو دوی په سفر کې د اختر تیرولو تر شا یوه نه یوه مجبوري لکه د غر ولاړه وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال رادیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خپرونه رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واورې، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.